درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی دا سره رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو لمړی د دې سات خبرونه د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي د دې وزارت ویندوی رندهیر جیسوال پرون په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګنور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر ته تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولي او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د ډیورن پر کرښه د پروتو سیمو د ناامنیو پاړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندېسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډه توبل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلي ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتي د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. ګنداپور یو ونه مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یو غونډه ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لا هم د غزې په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنی شي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په غزې کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزې کې لشتل لشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولسم مشر ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندۍ او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان د راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتون کې او د خوزستان په خرمشهر شهر کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخې دي کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې په برتانیا کې له یو ډیر افغان سره د زړه خواله کو د ژوند د هسکو ټیټو پښتنې کو او کیسې اورو. بشرمل پسرلی چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړي اوس په لندن کې اوسې خو د لوړو زده کړو تندې نه د خړوب شوی او غواړي چې نور هم پر مخ ولاړ شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم له ښاغلي پسرلی نه په افغانستان کې د هغه د ژوند او کار اوس مهال د هغه د مهاجرت د ژوند زده کړو او پلانونو په اړه په هېدل غواړي نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ وهي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 شل و 23 00 8 11 11. شمیره تکراروم 00 شل و 23 00 8 11. سرلای سپ خبرونه ته خرغلاست. اول خو لکه لاوریدونکو سره ستړی مشه کوي مهرباني وکي بیا به موږ تاسو نورې خبرو ته دوام ورکو.
سلامونه نیکی هلی قدرمن تکاسه محترم تاسو ته تاسو ټول ته تخنیکی همکارانو مخصوص کړ شفیق یار ته سره چې تاسو سره په سټډیو کې ده او ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو د حالات تعالی دې ټول خو سيږي او په دې هیله چې رونه هم مختلفه شي او د دوستانو چې کومه توقع ده موږ وشو کولای په موږ ډول په کې برخه واخلو په خیر وسیږي.
مننه پسرلی صاحب. د ژوند رنگونو پروګرام دی، د ژوند په مختلفو رنگونو به خبرې وکړو، رڼا به پې واچوو، ستاسو نظرې به هم واورو، د خپګان کیسې به مو واورو، د خوشحالیو کیسې به مو واورو. خو اول دا راته ووایاست چې د اوس دا شیبه چې موږ او تاسو خبرې کوو په کوم ځای کې یئ؟ داسې کوم خراب ځای خو نه دی چې موږ او تاسو د خبرو مزاحم نه شو؟ موږ ستاسو
هیله کوم نه ځای مناسبه ده موږ تاسو کولی شو چې خبرې سره وکړو، نو په دې هیله چې زما غږ به تاسو ته سم راځي.
غږ مو سم راځي، خو زه وایم چې اورېدونکو ته یو تصویر د غځای ورکوي چې په کوم ځای کې. نو ویډیو کال کې خو نه یو، په راډیو کې یو، خو چې اورېدونکي احساس کې پوه شي چې تاسو دغه شیبه په کوم ځای، کوم ښار، په څه ډول یو حالت کې یاست.
زه په دغه شیبه کې خو زه اوس په لندن کې اوسېږم، بس په خپل کور کې م بیا خپل کور کې زه یو په دالک وخت کې مې یو کوشش کړی دی وړو کې کتابخانه مې هم ځان ته برابره کړې ده. یو څو کتابونه دي، یا خوا دی خوا کله ویډیوګانې ګورو، کتابونه لولو او نور یاداشتونه اخلو، کتابچې دي را سره مختلفو برخو کې. نو نن دغه وخت مې دته ځانګړی کړی و، زه ناست یم په همدغه خپله کتابخونه کې ناست یم.
ډېر اله او لیکل هم کوي کله کله که یوازې خپلې خاطرې لیکي؟
ولا لیکل کو په دا واخرو کې زما یو دو مقالې مغسی وي خپرې شوي دي آنلاین. یو د یو عنوانو البته سیاسي دي، هغه یو عنوانو چې فدرالیزم خیالي طرحه د تجزیې له ارمان سره، او بله وجه دولتي واکمني مطلقه او کنسبي. نو دا یو د تحلیلي او تحقیقي مقالې وي، دا خپرې شوي دي او نور بیا نو په دا معمولا په سوشل میډیا کې ډېر پکې دغه هم مصروف یو خپل نظریات ورکو، مخصوصا په ایکس کې کله نه کله دوستانو سره په پروګرامونو کې برخه اخلو، یا خپل نظریات لیکو، یا د نورو نظریات هم چې خوښ یې هغه سره شریکو. البته هغه مسایل چې زموږ تاسو د ملت او د ټولنې او د هیواد په ګټې هغه کې موږ دلچسپي ډېره ده.
ډېر اله، دا چیرته خپرې شوي دي دا دوه مقالې چې تاسو یادونه وکړه؟
دا خو مختلف آنلاین ویب سایټونه دي، او چېلته زمانو بل سره ولیکل شي نو راځي په ټولو کې، پتان کې خبرې شوې دي، افغان جرمن کې خبرې شوې دي، دعوت میډیا کې خبرې شوې دي. زه چې ګورم داسې ډېر هلته چې ولیکم بیا ډېر ځایونو کې راځي. په داسې حالت کې چې ما یو بس یو ادرس ته ورکړی وه، نو بیا دوستان نو بس لست کړی او نورو ټولو خپاره کړی وه، اهمیت ته یې په کتو. البته چون داسې خاص یونیک مسایل پکې ډېر زیات پکې ځای په ځای شوي وو، نو بس دوستانو د علاقې وړ ګرځېدلي وو، نو مهمه مسایل دي او کاینده کې طبیعت هم وو او داسې وخت یاري وکړه. نو انشاءالله دا به کېدی شي بیا لږ نور هم ورته کار وویو، د کتاب په بڼه هم کېدی شي چاپ شي همدا مقالې.
ډېر ښه. د خپلو زده کړو په باب راته ووایاست، تاسو هغه مسایل په خپلو مقالو کې یاد کړي دي او اشاره مو ورته کړې ده په خپلو لیکنو کې، چې هغه ډېر حساس ملي مسایل دي د افغانستان اړوند او مخصوصا په نننی افغانستان کې ډېره زیاته پاملرنه ورته اوښتې ده او ډېر زیات خلک په دې باب فکر کوي. اول خو دا د خپلو تحصیلاتو په باب راته ووایاست چې تر کوم ځای پورې مو څومره زده کړې کړي؟
مننه تکال صاحب محترم. ما خو دا زده کړې چې دي داسې یو مختلفو برخې پکې رانغاړي. البته دا د وخت او بس تقاضا وه، د موږ علاقه وه. نو ما یو ماسټري په ایم بی اے کې کړې، ماسټر ان بزنس اډمنستریشن، او بله په عامه اداره کې ده. په انګلیسي کې معمولا ورته کاریږي چې ماسټر ان پبلک اډمنستریشن، البته موږ په انګلیسي لوستی وه. نو بیا نو اوس زه مصروفه یم په دغه کې په انټرنیشنل ډیولپمنټ ان سوشل جسټس، نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې. ماستری روانه ده نو خدای دې وکړي چې دا بشپړ وکړو سمه. نو بیا د تر څنګه بیا موږ داسې وو چې هم عین وخت کې چې هغه موږ کورني مسؤلیتونو هغه ته هم رسیدګي کوله، کورنۍ ته وظیفوي مسؤلیتونه وو هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو، بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپل کوښښ کړو چې لکه تر خپل وسه پورې فعاله پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه وو چې هغه چې د قانون د حاکمیت په برخه کې، د ولسواکۍ د بنسټیز کېدو په برخه کې، د ځوانانو د ویښولو او توانمند کولو په برخه کې، او د ښې حکومتدارۍ او د یو ځواکمنې دولتدارۍ په برخه کې. نو بیا هم په خپلو وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپله وسه هلې ځلې هلته هم کولې، نو بیا هم د علاقه هم د زده کړې هم د وطن حالات او د ملت د وجه چې ګورو نو سړی دردی نو مجبور وي چې بیا هغه خپل هغه درد او هغه خپل هغه فکر بیا د په لیکلې بڼه وړاندې کړو، تر څو فادې عقل موږ وسو کړی چې هېوادوالو ته یو څه وړاندې کړو، تر څو وشو کړی هغې نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسي دي، ملي مسایل دي، هغې ته پام وسي، او تر څو زموږ هېواد له دا شته ننګونو او ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده له د ګرداب نه راووزي او صحیح مسیر خپل کړي.
که زه سم پوه شوی یم، چې سم پوه شوی یم انشاءالله، دا اوس تاسو چې درس وایي دا مو درېمه ماستري ده؟
بالکل بالکل.
نو دې ته څه اړتیا وه؟ دوه ماستري هم ډېرې دي، بیا نو څه ضرورت و دې ته؟ که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډېر نور کسان مې هم لیدلي دي، ډېر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یو یا دو برخو کې دوی یو څه لوستي دي، بیا ځي په یو بله برخه کې په یو بله پوهنتون کې یا په یو تعلیمي مؤسسه کې یو بله ماستري هم اخلي. د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافي د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېمه موره انتخاب کړه، او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاسو سره به ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز او له ټوکو ډکه ده، دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې ماسترۍ د دې لپاره کوي چې تفاضل وکړي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې ماستریانې لرم. خو هغه ضرورت زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډیره زیاته، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې له خپلو دوستانو چې علاقه به لرله دا به لوستلې، دا پوښتنې به ما کولې. مخصوصا زه په تېر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله، نو دوستان به چې راغله یو ماستري به وه، دوه به وه، یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل، نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې. ما ته به دا داسې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستري نو دوه مو درې مو ته اړتیا پکې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا داسې سو چې دا حالت نو داسې تجربه کو کنه، مونږ داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه مونږ ته هغه عامه اداره پاتې شوله چې مونږ په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو، خدمت هم کوو، مخ ته تلو. نو بل دا و چې مونږ ها تیره تجربه هم درلله، دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم، البته هغه پروژې چې مالي او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې.
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د نړیوال چې د بانکي او مالی نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوي، زه دغه تقریبا درې کاله رئیس پاتې شوم. نو دا د سیده چې دا ټول مسیر سره تسلسل لري. بیا د موږ د حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوې شرایط وګوځه کیږي، نوې حالت په کتو هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې موږ هلته کومې تجربې وکړو، تحصیلات او مخکې چې نورو هیوادو کې کړیو، چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځای شته او د دزی هغه تقاضا څنګه ده څنګه پوره کیږي، دا هم یو مسله وه چې په کې رول لوبه. او ټولو نه ډېره مهمه دا وه چې چون زمونږ هېواد له بده مرغه وروسته پاتې هېواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې، او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي وو. که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نه شي کولای چې هغه څنګه غواړي په همغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او هغوی سره په راشه درشه او په راکړه ورکړه او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پېښېږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټري ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده او هم زمونږ د هېواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسې کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته لاره پیدا کړي او کار وکړي، د هغې توجه په دې برخه کې راواړي او هغه څنګه لازمې پالیسیانې چې دي هغه وضع شي او د افغانستان په برخه کې وشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ په باره کې د پام راواړي. او دا مختلف دلایل او د انګیزه مونږ سره نه وه چې دا فکر مونږ سره، ځکه تر دې دمه تکاسه محترمه تقریبا 15 شاوخوا مقالې لیکلي دي کنه مختلفو برخو، او ټولنیز لحاظ هم هلته داسې پاتې شوي، خو ولې ډېر داسې رسانۍ سیرم نه یو کنه چې مونږ داسې پاتې شوي یو چې ډېر دوستان اوس کېدای شي ډېرو ته مونږ ناشنا اوسېږو هم. نو هغه هم هدف نه و چې
دخو خبریالان هغه پوښتنې کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتما د دوی د نظر څرګندونه نه کوي، مګر یوه پوښتنه شته چې خلک یې کوي او موږ هماغه پوښتنې راوړو د خپلو میلمنو مخې ته یې ږدو. زه له تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق یم ښاغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ما ته ځواب راکوي چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي. خو لږ مخکې پسرلی صاحب راته ووایاست چې موسیقي سره مو علاقه شته.
موسیقي سره مې سخت علاقه ده، زه همیشه موسیقي اورم، بالکل موسیقي اورم.
څه رقم موسیقي
اورم؟ معمولا زه خو خپل د هېواد سندرغاړي چې دي سندرې اورم، پښتو دري، او کله نا کله چې د څه ټایمي بیا هندیم کله اورم، خو زه معمولا پښتو دري ډېرې اورم. پښتو کې کلاسیک سندرغاړي مې خوښېږي، بیا په دې نوي نسل کې دا نوي ځوانان دې سندرې مې ډېرې خوښېږي.
د چا په ځانګړې توګه یادوای شي څوک؟
بالکل بالکل، شفیق موري سندرې علاقه مند یم، ډېر جاوید امرخیل او لطیف ننګرهاري دې سندرې لږ ډېرې اورم.
ډېر ښه، بیا به داسې وکړو چې دا د شفیق مرید یوه سندره به دا اوس له تاسو سره یو ځای واورو، د دې لپاره چې دا پروګرام هم رنګین شي او په افغانستان کې چې موسیقي بنده شوې زموږ اوریدونکي به هم یو څه موسیقي واوري او بیا به خپلو خبرو ته دوام ورکړو. خوښه مو ده؟
بالکل بالکل، ډېر خوند وکړي.
مهرباني.
قدم خاورو خپلولو ته د پرین خودم، دا جمله پاتې شوا ویلو ته د پرین خودم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم. Thank you.
پسرلی صاحب د شفیق جان عیار زمونږ د تخنیکی همکار په فرمایش باندې د شفیق مرید سندره تاسو واورېده، مګر یوازې شفیق مرید نه و، نو سندرغاړی سیتا قاسمی هم ورسره وه. هیله ده چې دا سندره به هم په هغو سندرو کې شامله وي چې ستاسو خوښه ده.
مننه، ډېر خوند یې راکړ، سخته مې پښه پورته دواړو غوږو ورته ښه غوږ نیولی چې صحیح واورم.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په افغانستان کې د موسیقۍ کمی دی او پرله پسې فرمایشونه ترلاسه کوو چې په پروګرامونو کې موسیقي زیاته کړو، نو موږ د خپلو خپرونو د نورو اړخونو ترڅنګ د نورو برخو ترڅنګ موسیقي ته هم توجه کوو، د دې لپاره چې د اوریدونکو هغه غوښتنه په پام کې نیول شوې وي. په هر صورت راځو نورو خبرو ته، پسرلی صاحب خبرو ته دوام ورکوو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلی یاست او دلته ژوند کوي او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتما لری؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوي، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه مننه. دا خو داسې ده چې مونږه، زه په دروسي کې ماجر سوی یم، نو هغه دوستان چې ماجرت کړی وي په دې لاره تللی وي، نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر ستونزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایانو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره آشنا کېږي، نو دا لږ ټایم هم نیسي بغیر د شکه، دا لږ ګران کار ده. خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي، اراده غواړي، فکر غواړي چې سړی څنګه وسي. یو داسې ده چې هغه موقتا بعضی کارونه دي چې زه په هغه بوخت یم روزمره هغه شخصي کاروباري بس خوا دې خوا هغه خپله منډه را منډه کړو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو او بل دا ده چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کړي نو دغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ دا لوستل او زده کړه دا یو برخه ده دا هم چې د جهیز په شرایطو سره سړی ځان برابر کړي نو بیا کیدای شي انده کې سړی یو ښه منظم ورته مخته لاړ شي خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو نو په دا شخصي کاروبارو بوختې تکل صاحب هغه ورځ تېرېږي بس شکر گزار دي الله پاک نه.
کورنۍ حتما لری او واده مو کړی که یوازې مجرد یاست؟ کورنۍ مطلب می دا حتما نه ده چې سړی واده کړی وي خو کورنۍ خود لویا کورنۍ مور پلار خویندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي مګر زما مقصد دا دی چې تاسو واده کړی ماشومان لری؟
بالکل بالکل الحمدلله واده می کړی ده او ماشومان لرم د خدای په فضل سلور ماشومان لرم
ماشاءالله
دوه می زامن دي او دوه لورګانې دي ډېرې را باندې ګرانې دي
نامخدا نو عمر مو څومره دی پسرلی صاحب چې بیا وخته څلور ماشومان پیدا شول؟
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی ده دوه زره دیارلس کال کې نو واده ډېر ټایم شو البته مونږ هغه صحي لحاظ نه وه هلته شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي خو بیا هم نو سن دانو هغوی نو ته ووایي داسې پنځه دېرش شاوخوا یم
پنځه دېرش تر اوسه ماشاءالله ځوان یې نامخده لویه آینده په مخ کې ده انشاءالله خدای نه درته ډېره بریا غواړم مخکې ما له اورېدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې لغه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ په کومو ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی؟
ما خو مختلفو برخو کې تکل صاحب کار کړی ده ډېره په برخه حکومتي دولتي دنده وه او څه وخت انجیو کې هم کار کړی ده او نړیوال بانک سره مې کار کړی ده زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالي نظام په برخه کې پاتې شوی یم تقریبا درې کاله البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وي چې هغه دغه اوس چې دا مونږ معمولا به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي د مخصوصا د مالي وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوند هم د نورې برخې وي د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وچ شوی وی نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکني شو بلکې ډېر ټکني شو څه ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشری د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده د افغانستان بانک کې چون د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک و د اساسي قانون د مرکزي نبوتې نه وي لسمه که دولسمه ماده وه هغه مطابق مستقل و بیا چون چې استفعالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسؤلیتونه به هم ډېر زیات و ځکه هم به خپله مقررات مونږ جوړول او هم به هم تطبیق کول نو کارمند به چې مونږ استخدام کړو استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به مو ورکړي تر کوره به هم چې رخصته او دا ټول مسؤلیت هم وتم نو د منابع بشري په غاړه و بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې د ظرفیت جوړونو په برخه کې د سیستمونو د آنلاین په برخه کې حتی مونږ دا څه د منابع بشري دندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین